درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنځشنبه توپان لښته لږه 15 ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوي زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایز رادیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنځشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 1350 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدواله 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیر شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدواله 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنو چار وزارت ویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیو، پرون پنځشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبی کې محکمې ته حاضر شو. څو د امریکا لخوا د ده د استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وسیړل شي. پر قدیر د مخدرو موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوي دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د ده د استرداد غوښتنه سیاسي بللې ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریځ له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبی محکمې د ده د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پریکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګر ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهرې د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد راپور لمخه د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلی چې د کورنۍ لاسغری او څلور نشدې ملګری د هند توغندوی بریټ په نتیجه کې وژل شوی. خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه کړي. د پنځشنبه په ماښام بل اخره لسټن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سنت پیټر کلیسا زنګونه وشغیدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانیدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. سوارلسم پاپلی وینچی امریکایی دی د سنت پیتر کلیسا برنډې ته راووت او خپل پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په شپږ بجې وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو. په سنت پیتر میدان کې ګڼ شمېر راټول شوو خلکو د خوشۍ چیغې ووهلې. کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر و. آزادي رادیو اوري د کډوالو لوی کمشنری وای د اپریل له لومړۍ له پاکستانه څخه باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس له خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وای د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د غیو میاش لپاره وخت را کړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره ولغه سپوزه شریک کړي.
د امریکا ستري محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي. خوایي
کوم فیصله چې محکمې کړي دغه باید ومني او داسې باید ونی شي چې بعضی بوزي بعضی بونزي او شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پرختیای پروګرام وای پر شزو د محدودیتونو لکبل به افغانستان نږدې یو میلیون ډالره تاوان وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای د اپریل له لوبري نیټه څخه د میټر ومی پوری له پاکستان څخه چې باندې یو سلو وش په تزر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوی او دروان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې تر 6000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوی افغان کډوال وای لګنو ستوزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکۍ دوسره. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر ومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د مې پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې ومه. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړ هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوزي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیار په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د میتر و منیټې پورې له ایران څخه 402 او 1400 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې سل باندې 204 او 1000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه سره وشړل شول، هلته م شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلا زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیات مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیار د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولی او بیرته افغانستان ته شړلی دي. یونیسیار ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي، چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې، په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې دغه شهر له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړ کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله خپل هیواد تښتیدلی وای، تیر شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپل کورونو، دکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه نه پاتې شي. د سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د غهوت د اوسنی امنیتي وضعیت لامل د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې لامل یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دی وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولې دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تیرش په خرګوټي د امنیتي مسولینو لخوا اعلامیه خپره شوې و چې څراغونه مو خاموش کړي چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بریدلی دي.
د فیصل ټاون ترڅنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي، ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیک بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل، دلته مهاجر شو، ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و. ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي، د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل:
په دې حالت باندې موږ ځانګړي مواد وړاندې لپاره ذخیره کړم.